द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خبرمنو او بریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه وري نن د شنبې ورځ کال 2018 د مې د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 5 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماخوستن 9 بجې دي تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم لومړی هم تاسو په هم راګرځوم د مهم خبرونو سرټکو ته په شام او عراق کې فعاله توندره و ګوند داعش د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې شوي ځان وژونکي برید ذمواري قبوله کړې ده. اخوا د امریکې ولسمشر د اف بی آی یا استخباراتي ادارې لري کړل شوي مشر جیمز کومی ته خپل په ټویټر خبرداری ورکړې که چیرې د رسنیو سره معلومات شریک کړي نو کیدای شي ورسره د ده د خبرو کوم خفیه ریکارډنګ هم وي. بلې خوا نړۍ کې ګڼې ادارې د انټرنیټي غلو ښکار شوي دي او پر یو شمېر ادارو انټرنیټي بریدونه هم کړي دي. سرټکې تاسو واورېدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. په شام او عراق کې فعاله توندره و ګوند داعش د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې شوي ځان وژونکي برید ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر او د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری په کاروان شوي چاودنې کې د 15 څخه هم زیات کسان ژوبل شوي دي. پیخه که جوبل د سینټ مرسیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری مطبوعاتو ته ویلی دی چې زه یو دینی مدرسې ته جلسې د پاره تللی وم کله چې برید ترسره شو. پیخه که مړه او جوبل شوي زیاتره کسان د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې غړي دي. بلې خوا د امریکې ولسمشر ښاغلي ډونالډ ټرمپ د اف بی آی یا د امریکا استخباراتي ادارې مشر جیمز کومی ته د خپل ټویټر د لارې په ښکاره یو پیغام لیکلی چې وایي جیمز کومی ته د دې تر مخه چې رسنیو سره خبرې وکړي په دې ځان یقیني کړي چې زما سره خو به د خبرو کوم خفیه ریکارډنګ نه وي پروت. دا ټویټ هغه په داسې حال کوي چې تر اوسه ښاغلي کومی د مطبوعاتو سره هیڅ شان معلومات نه دي شریک کړي او د هغه د کار ګوښه کولو څخه به دا لومړی ځل وي چې هغه به د مطبوعاتو سره خبرې کوي. څېړنکارانو ویلي چې دا شان یو پیغام ګواښ هم کیدای شي تر څو ښاغلي کومی د رسنیو څخه حقیقت پټ وساتي. بلې لوري ته انټرنیټي غلو نړۍ کې پر یو شمېر ادارو انټرنیټي برید کړی دی. هغو چې ادا کړې ده اغېزمن شوي دي او ویلي دي د انټرنیټي پیغامونو له لارې ورنه د پیسو غوښتنه شوې ده. دوی د دغو انټرنیټي پیغامونه از عکسونه هم خپره کړي دي. په برتانیا، اسپانیا، ایټالیا، پرتګال، روسیا او یوکراین کې د دغه ډول بریدونو رپورټونه خپاره شوي دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکي یوه ډله ده او که بېلابېلې دي. بلې لورې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د یکشنبې په ورځ د چین سفر کوي. هلته د ویش هیوادونو غونډې کې به ګډون کوي. چین غواړي د سلک روډ یا ریشم سرک پخوانۍ پروژه یو ځل بیا پیل کړي او دغه سرک آسیا، افریقا او اروپا سره د اقتصادي اړیکو او تجارت لپاره پرانیزي. بلې لورې ته د امریکا د پاکستان لخوا د وړو اټومي وسلو جوړولو پر سر اندېښنې ښودلې دي. د امریکا خامی استخباراتي ادارې نېشنل ډایرکټریټ آف انټلیجنس د پاکستان په وړو اټومي وسلو جوړولو اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي جنګ په وخت دغه وسلو کارولو سره دا خطر نور هم زیات شوی دی چې دا غیر محفوظه لاسونو ته ورپریوزي. د یادې ادارې مشر ډینیل کوتس کانګرس ته د یوې اورونې پر وخت ویلي دي چې د پاکستان لخوا د وړو اټومي وسلو جوړولو پروګرام سره د دغه هیواد اټومي وسلو د استعمالولو امکانات لا نور هم زیات شوي دي. په پاکستان کې د اټومي چارو یو کارپوه شاهد الرحمن وایي چې د پاکستان اټومي وسلو په اړه اندېښنې به تل موجود وي او د دې د مخنیوي یوازیني لار د هند او پاکستان ترمنځ د اټومي وسلو محدوده کولو لوزنامه ده.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوه راډیو خبری خپرونې ته غوږی. زه یم ستاسو قربانه منزه شهیده، او تاسو ته مو خبرونه هم وړاندې کړل. دا مهال غواړو لاړ شو د ریپورټونو ولورې ته، چې لومړی ریپورټ هم د بلوچستان په تړاو لرو، چې په شام او عراق کې فعاله تندره و ګوند داعش د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې شوي ځان وژونکي برید ذمهواري قبوله کړې ده. تاسو به هم خبر یاست چې د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری په کاروان باندې دغه چاودنه شوې وه، چې پکې د 15 څخه هم زیات کسان ژوبل شوي دي. په دې تړاو نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مواش جلیل.
په شام او عراق کې فعال تندرو غون داعش د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې شوي ځان وژونکي برید ذمهواري قبوله کړې ده. د ګوند لخوا په خپل ویبپاڼه یو لنډ بیان کې ویل شوي، د پاکستان د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری په کاروان شوي ځان وژونکي حمله د دوی لخوا ترسره شوي. دغه چاودنه کې د مړو شمېره 15 ته رسیدلې. په دغه چاودنه کې د 15 نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. پیخه کې ژوبل د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری مطبوعاتو سره خبرو کې ویل، زه یوې دینی مدرسې ته جلسې لتللې وم. د جلسې نه وروسته چې کله موږ روان شو، حمله وشوه، بیا ډزې وشوې. زه په خپل ژوبل یم، ډرایور او درې کسان را سره نور سخت ژوبل شوي دي. پیخه کې مړه او ژوبل شوي زیاتره کسان د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیډلې غړي دي. د چاودنې فورن پسته امنیتي ځواکونه سره د امدادي کارکوونکو د پیښې ځای ته ورسېدو، او ژوبل کسان او مړي یې هسپتال ته رسول شروع کړل. د مستونګ د ضلع روغتون مشر ډاکټر شیر احمد مطبوعاتو سره په خبرو کې د 15 تنانو د وژنې پخلی کړې، او ویلي دي روغتون ته د 15 پورې ژوبل کسان راوړل شوي او د ځینو حالت پکې مرګونی دی. د ډاکټر په وینا ځنې سخت ژوبل د کویټې روغتون ته لیږل شوي دي. د هسپتال ذریعو نه معلومه شوې ده چې مولانا حیدری د درې نورو ژوبل کسانو ترڅنګ د کویټا سی ایم ایچ هسپتال ته رسول شوی. د مولانا حیدری په لاسونو، خپو او غوږ باندې زخمونه راغلي، خو د هغه ژوند ته څه خطر نشته. د بم ناکاره کوونکي عملی د پیښې ځای نه راټول کړي شوي ثبوتونو وروستو دا تصدیق کړی چې دا یو ځانمرګي برید و. د پولیسو یو ستر چارواکي ویلي چې په دې برید کې نږدې 12 کیلو چاودیدونکي مواد استعمال شوي وو. د لیویز چارواکو د ټولې سیمې ګیره کړې، او د ځانمرګي برید کوونکي سره مرستې کوونکو لټون لپاره یې عملیات شروع کړي. د مستونګ او کویټا په هسپتالونو کې هنګامي حالت پر ځای کړی شوی دی. په عیني حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د کورونو چارو وزیر نثار علي خان او د اطلاعاتو فاقي وزیر مریم اورنګزیب د دې برید غندنه کړې. د برید وروستو د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر فضل الرحمن د مئی په 14 نیټه کویټا ته د خپل سفر ځنډولو اعلان کړی. د ډلې بلوچستان څانګې د ځانمرګي برید په ضد احتجاج په توګه نن په ګرد بلوچستان کې د مارکیټونو او دوکانونو د بند ساتلو غږ کړی. مولانا فضل الرحمن د ټولو سیاسي ګوندونو او د تاجرانو تنظیمونو نه اپیل کړی چې د هړتال کامیابولو په لړ کې ورسره مرستې وکړي. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې بریدونه سیوا کړي دي. په شام کې فعاله ترهګرې ډلې د فروری په میاشت کې په سین صوبه کې د صوفي لال شباز قلندر په مزار د ځانمرګي برید ذمهواري قبوله کړې وه. په دغه برید کې د اویاو نه زیات تنان وژل شوي، چې د زیاتره تعلق پکې د شیعه مسلک سره وو. بلوچستان صوبه د افغانستان او ایران سره پوله لري، او دواړه هیوادونه تور لګوي چې توندلاري د پاکستان خاوره د دوی په ضد د ترهګر بریدونو لپاره کاروي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوه راډیو خبری خپرونې ته غوږیږئ. او اوس هم وار شوی د یو بل راپور چې دلته امریکي ولسمشر ښاغلي ډونالډ ټرمپ د اف بی آی یا د امریکا استخباراتي ادارې مشر جیمس کومي کوم چې دا مهال د خپلې دندې څخه ګوښه کړی دی او لیرې کړی دی، هغې ته خپل په ټویټر باندې په ښکاره یو پیغام لیکلی دی چې ویلي دی چې که ده د رسنیو سره کوم معلومات شریک کړل نو هغه به هم کیدی شي د هغه سره د ده کوم د خبرو ریکارډینګ یا خفیه ریکارډینګ وي. قدرمنو اوریدونکو، دا راپور زموږ همکار زاهد خټک تیار کړی دی، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی لری کړی شوی مشر سره خپله جګړه نوره هم توده کړي. جمعې په ورځ خپل یو ټویټ پیغام کې صدر ټرمپ ویلي جیمس کومي باید په دې ځان یقیني کړي چې ما سره د ده د خبرو کوم خفیه ریکارډینګ نشته، دې نه وړاندې چې هغه مطبوعاتو ته کوم معلومات ورکړي. شیړنکاران وایي دا اشاره کیدی شي چې داسې کوم خفیه ریکارډینګ موجود دی. جمعې په ورځ ایم ایس این بی سی نومې خبري ادارې سره خبرو کې د کامی استخباراتو پخوانی مشر جیمس کلیپر ویلي د تا کوم معلومات نه وو چې د روس چارواکو او د ټرمپ انتخابي کمپاین ترمنځ کومې اړیکې دي. د ویلي داسې معلومات کول د اف بی آی ذمواري ده، د دې د ادارې نه. د ویلي د همیشته د اف بی آی مشر خپل مرزي ته پرېښودلې چې کومو پلټلو کې دوی سره څه معلومات شریکوي. د ده دا بیان د صدر ټرمپ د هغه بیان نفي کوي چې وایي جیمس کلیپر روسی چارواکو سره د رابطو احوال سم نه ګڼي. صدر ټرمپ نه په ورځ جیمس کومي د اف بی آی د مشر د څوکۍ نه لرې کړې. جیمس کومي کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روس ممکنه مداخلت پلټنې کولې. صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس زور راوړي چې د جیمس کومي لرې کولو سره د روس د پلټنو کوم تعلق نشته، خو زیارت په ورځ یو ټلویزیون مرکه کې صدر ټرمپ بل رنگ تاثر ورکړي. په دې ټوله معامله کې لانجا تیر کال د صدر ټرمپ او جیمس کومي ترمنځ یو ملاقات لوجه ده. د امریکا وتلي خبر پاڼه نیویورک ټایمز زیارت په ورځ خپل یو راپور کې وایي دغه ملاقات کې صدر ټرمپ د جیمس کومي نه د وفاداری غوښتنه کړې وه. د وایټ هاوس چارواکي د دغه ملاقات احوال سم نه ګڼي او وایي دا معلومات د نامعلومه سرچینو له قوله ویل شوي. زیارت په ورځ این بی سی نومې خبري ادارې سره مرکه کې صدر ټرمپ وایي دغه ملاقات غوښتنه د اف بی آی ډایرکټر کړې وه، ځکه چې هغه خپل کار جاري ساتل غوښتلو. صدر خپلو خبرو کې د کوم قسمه د وفاداری د لفظ نوم وانغستو. صدر دا هم ویلي د اف بی آی مشر نه دا پوښتلی وو چې آیا دی د پلټنو لاندې دی او که نه. صدر وایي د اف بی آی مشر ورته ویلي وو د پر ضد کومې پلټنې نشته.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیور ریډیو دی.
ټلیفون 001202205003 او 03
ویلیا ټلیفون 0800 999 0.
خبرمنو اوریدونکو، د ډیوه راډیو خبری خپرونه لا دوام لري، نو راپورونه هم لرو. تاسو ته غواړو په خپرونه کې وړاندې کو یو بل مهم راپور چې دا مهال غواړو تاسو ته وړاندې کو. هغه دا دی چې نړۍ دا مهال د یو شمیر انټرنیټي بریدونو سره مخ شوې ده. دغه انټرنیټي غله په نړۍ کې یو شمیر ادارو باندې انټرنیټي بریدونه کړي دي چې ډېرې ادارې ترینه اغیزمن شوې دي، او دغه ادارګانې هم شوې دي چې دغه غلو پیغامونو د لارې د دغې ادارو څخه پیسو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیلات یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د انټرنیټ ماهران وایي په ګرد نړۍ کې نږدې په 100 ملکونو کې هیکرانو د 500,000 نه زیاتې انټرنیټي حملې کړې دي چې تر ټولو زیات زیان یې د برتانیې د هسپتالونو نظام ته رسولی. په روس کې د انټرنیټ د امنیت د سافټویر کمپنۍ کیسپرسکي لیب ساینسدان کوستین رایو په یو ټویټ پیغام کې ویلي د وانا کرای رینسم په نامه وایرس د لارې په برتانیا کې په ګڼ شمیر کې د هسپتالونو کمپیوټرې ځپلې شوې دي. د برتانیې د صحت چارواکي وایي د این ایچ ایس 14 تنظیمونه د دغې حملو لاندې راغلي چې له کبله یې د برتانیې هسپتالونو او کلینیکونو د مریضانو قتل زندولی دی. د برطانی د صحت ادارې په یو بیان کې ویلي دغه وایرس د مریضانو ذاتی معلوماتو ته رسائی نه ده ترلاسه کړې او دوی کوشش کوي چې ډیر زر به زپل شوي کمپیوټرې د دغه وایرسونه پاکې کړي. د اواسټ سافټویر نومې کمپنۍ د انټرنیټ د حملو د پلټنو یو ماهر جیکب کروسټیک ویلي د دوی کمپنۍ 50,000 انټرنیټي حملې معلومې کړې دي چې د رینسم یا تاوان په نامه د وایرس د لارې شوي دي. په ټولنیزو ویبپاڼو د زپل شوي کمپیوټرو تصویرونه ښایي چې د کمپیوټرو په شیشه پیغام راشي چې ستاسو د کمپیوټر ټول فایلونه معلوم شوي دي او ورسره د $300 د تاوان غوښتنه هم وشي. دغه وایرس د ځنې ادارو کمپیوټرونه د وتلو دپاره د $600 غوښتنې هم کړې دي. ماهرین وایي داسې ده لکه چې څوک د تاوان دپاره بل څوک یرغمال کړي او تر څو چې چا تاوان نه وي ورکړی تختونکي نیول شوی تن نه پرېږدي. همدغه شان د رینسم یا تاوان په نامه دغه وایرس هم کوي چې تر څو یې تاوان نه وي اخیستی کمپیوټري نظام یې یرغمل کړی وي. د برتانیې ترڅنګ روس، یوکرین او تایوان د دغه انټرنیټي حملو تر ټولو زیات ځپل شوي هیوادونه دي. د انټرنیټ د امنیت د سافټویر جوړونکي ادارې سیمانټیک منیجر وکرم ټاکور وایي دغه وایرس په امریکا کې د فیډکس او مایکروسافټ ځینې کمپیوټرو ته هم د ایمیلونو د لارې زیان رسولی خو تر څو چې دغه وایرس امریکا ته رارسېدل د امریکې ساینسدانانو ورله د مخنیوي دپاره خبرداری جاری کړي وو. په روس کې د انټرنیټي حملو د مخنیوي د سافټویر کسپرسکی لیب وای د انټرنیټ یرغلګرو یا هیکرانو د امریکې د ملي امنیت د ایجنسۍ یا NSA هغه سافټویر غلا کړی چې دغه ادارې به د هیکینګ دپاره کاروو. ماهرین وای د NSA د شیډو بروکرز نومې ډلې لخوا تیره میاشت د ایټرنل بلو په نامه دغه سافټویر تیار کړی شوی و چې د هیکرانو په لاس ورغلی دی. امریکا او یورپ د وړاندې نه په دې اندېښمن دي چې د انټرنیټي حملو نه د بچ کېدو دپاره د یو کوټلي نظام جوړول پکار دي. د امریکې وتلي سینیټر جان میکین 3 ورځې وړاندې په صدر ټرمپ نیوکې کړې وې چې د انټرنیټ د حملو د مخنیوي دپاره یې په 9 ورځو کې د یوې پالیسۍ جوړولو وعده کړې وه خو تر اوسه یې پوره کړې نه ده. په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې په روس نیوکې کېږي چې د انټرنیټ د لارې یې پکې مداخلت کړی او د صدر ټرمپ ګټه هم د دغه مداخلت نیغ په نیغه نتیجه ده خو صدر ټرمپ دغه تورونه بې بنیاده بلي. همدغه ډول په فرانس کې هم په صدارتي انتخاباتو کې د انټرنیټ د لارې د مداخلت تورونه رامنځته شوي دي او څېړونکي وایي د انټرنیټ خوندي ساتل د نن وخت تر ټولو لوی ضرورت دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له 6 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
زتمنو اوریدونکو د دیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. د خبری خپرونې وروسته به تاسو از موږ د بیبي شیرونو خپرونه اوري او د خپرونې کې بس تاسو قربانوي زاهد خټک او نایله محمد تاسو به د خپرونې وړاندې کوي. تاسو هم کولی شئ چې د خپرونې کې د ګډون لپاره د ټلیفون د لارې او هم د فیسبوک د لارې ګډون وکړي. قدرمن اوریدونکو تاسو به هم پوهیږئ چې پولیو ناروغي داسې یوه ناروغي وه چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې وه خو داسې ښکاري چې اوس د پولیو ناروغۍ پر ضد چې کوم مبارزه وشوله هغې کې یوازې دواړه هیوادونه اوس پولیو ناروغۍ څخه اغېزمنه دي چې افغانستان او پاکستان دي. په دې دواړو هیوادونو کې اوس هم کمپاینونه روان دي خو له بده مرغه داسې پلار او میندې هم شته، والدین دي، چې هغوی اوس هم د خپلو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو څخه انکار کوي، کوم چې د دوی پر ژوند باندې ډیر بد او منفي اغیز کوي. داسې یو تن چې بشیر احمد نومیږي هغه هم د پولیو ناروغۍ اخکار شوی دی او دغه ناروغۍ له کبله په ژوند کې هم ډیرې زیاتې ستونزې لري. شاهینشاه یو راپور پرې رالېږلی دی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
زما نوم بشیر احمد دی او د پیرسدو اوسیدونکی ما. دا زما په وړوکوالي کې لکه د 5 سال عمر کې ماته پولیو شوی وه او هغه پولیو په وجه باندې لکه زما د خو دغه چې کم دی نو هغه ختم شو. زه ویل چیر یوزر یم او مزوری چې کما زما د داغې نه پس بیا زما رو رو ایجوکیشن ما لږ وکړو او بیا داغې نه پس زما دی سماجی طرف ته توجه لاړله چې یاره زمونږ دا کم خپل خصوصي خویندې وروڼه دي د دې په معاشره کې ډیر زیات دوی یو کمزوري طبقه ده. نو دغه طبقې د بحالیو د یو په خپلو خپو د ودرولو دپاره ما یو تنظیم سوچ کو هغه بنیاد من کېښودو د اسپیشل ویلفیر آرګنایزیشن په نوم باندې او دا په ضلع مردان کې په هغه وخت کې لومبی تنظیمو د مزورو خلکو مزوري دا په ظاهري موږ ته ډیره زیاته داسې یو نارمل غونده کې لایف ښکاري چې دا ډیر زیات یو اسانه غونده کې زندگی بی خو که دا چا د مزور نه تپوس دغه شانو کو چې یاره دا څنګه تا تیره کړه نو زه به دا ویم چې دا ډیره تکلیف دی زندگی دا لکه زما سونه زندگی دیرش پنځه دیرش کاله زندگی وشوله او ماته شل کاله یا کیږي یا پنځه لس کاله چې ماته ویل چیر ملاو شوی دا زمونږ د معاشري هغه د حکومت هغه دغه دي چې توجه نشته دی نو یو مزور ته چې دونه عمر کې یو ویل چیر ملاویږي نو هغه به د نورو زندگی په هغه سهولیات په هغه ته سونه ټیم پاس ملاویږي د معاشري د طرفه او دا هغه مشکلات دي چې موږ ته په معاشره کې کله موږ بار ته راوځو د کوره کور کې غوسلیک ډیر موږ ته والدین او دغه موږ له هغه شان زندگی راکوي چې سونه زمونږ ضرورت دی خو بار معاشره کې موږ ته ډیر زیات تکلیفات دي. هغه کو موږ په یو ځای نه بل ځای ته ځو په ترانسپورټ کې څوک موږ خېجی نه څوک موږ ته لفټ نه راکوي کو لفټ راکوي نو په دوګنا کرایه باندې موږ رضا کوو چې یاره بھائی 50 کېږي موږ به دلته 200 درکو. نو دغه شان نه قانون شته نه څه داسې د خصوصي خلکو دپاره څه داسې دغه موجود شته نظام چیرې د خصوصي فرد په زندگی کې اسانتیا راشي. نو ما هو د خپل زندگی ډیر زیات په مشکلاتو تیره کړه او له کور کې زیدې مشکلاتو هغه دغه نشم ویلې ځکه چې زما والدین به خپه کیږي معاشره کې موږ دا نه وایو چیرې موږ زندگی ډیره په تکلیف تیره کړه ځکه چې موږ خصوصي خپل خصوصي خویندونو ته موږ وایو چې موږ هغوی ته یو خوشحالي زندگی ورکو. نو موږ وایو چې دا خو بس د زندگی سره یو تړلې خبره ده ټیک ده خو دې کې د معاشرې یو کردار دی چې دې خلکو ته توجه نشته دی او د حکومتي سطح باندې خاص کر دا یو کردار دی چې بای دې ته توجه اوس پورې هغه شان توجه ملاو نشوله څنګه چې دې له پکار ده. دا یوازې موږ د الله تعالی ګناهګار نه چې ګنې موږ له دا مزوري ملاو شول نو موږ ګنې ګناهګار شو او موږ ته دا د یو دغه دا خو بس موږ یو نصیب دی او د نور خلکو لپاره یو نصیحت دی چې زما نه څوک ته پوسو کې کنه نو زه یم چې زما په دې زندگی کې د هر څنګه وې خو چې کم از کم ماته پولیو نه وې دا پولیو هغه چاته پته لګي چې څوک په دې ویل چیر باندې د دې زندگی هغه چاته پته لګي امنګ وای دغه خلک چې کم دي دا د زما په شان یو پیر په دې سیکل باندې کینی بیا به زه دنه تاسو کوم چیرې دا پولیو قطري دا اهمیت د دې سونه دی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
نو خدرمنو او ریتونکو د خبرونه په دې ځای کې غواړو تاسو ته وړاندې کوو یو ادارې چې هغه هم د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
بین الاقوامي ګوند برابر د افغانستان مرسته کوي. په جولای کې وارسا کې د سرمشرانو په غونډه کې د دې مرستې پخلی وکړی شو. په کومه کې چې امریکا او نیټو اتحادیان او نور ملګري ملکونه افغانستان سره د کال 2014 نه پس هم د مرستې ملګرتیا په جاري ساتلو سلا شول چې دا به د کال 2020 پورې جاري ساتلی شي. د رواني میاشتې په سر کې د افغانستان او د سیمې د 14 نورو ملکونو نمائندگان د هارت آف ایشیا د شپږم کلیزه کانفرنس د پاره په امرتسر کې راجمع شول. دوی سره صد پاسه د شلو نور ملکونو او د امدادي تنظیمونو نمائندگان هم په دغه کانفرنس کې کیناستل چې امریکا هم پکې شامل وا. د امریکې لخوا پاکستان او افغانستان له د امریکې خصوصي قائم مقام زنانه استاذې لاورل ملر وضاحت وکړو چې افغانستان سره د نړیوال ګوند مرسته بنیادی اهمیت لري، خو دې نه زیات اهمیت ور سره د ګاونډي ملکونو د مرستې دی. افغانستان کې د پوخ امنیت او د اقتصادي ترقۍ پر ځای ساتلو لپاره افغانستان سره شریک سیمه ایز کوششونه ډیر زیات اهم دي. افغانستان کې امن او اقتصادي پرمختګ به ټولي سیمې ته خیر ورسوي. میرمن میلر خپل تقریر کې زیاته کا چې افغانستان کې د ترهګرۍ خطره نن هم یو سنگینه مسله ده. د افغانستان د حفاظت د ذمہوارو د افغان ملی فوجونو لاسو ته د تلو د دویم کال پوره کېدو په موقع دوی ثابته کړې ده چې دوی د افغانستان د غلیمانو خلاف د ستاینې وړ جنگ کړی دی. خو دې دا هم اوی چې راتلونکی کال افغان فوجونو له د خپلو صلاحیتونو د نور زیات ښه کولو دپاره د سخت ازمیښت کال دی. دا هم ډیره ضروری ده چې افغان حکومت هم د پوخ امن د حالاتو پیدا کولو دپاره خپل کوششونه جاری وساتي. د افغانستان د جنگ د ختمولو او د افغانستان د محکم کولو دپاره د افغانستان په مشرۍ کې خپله د افغانانو امن خبرې اترې ایکی یو یقیني لار ده. امریکا د دې قسم عمل ټینګه مرسته کوي. مونږ حزب اسلامي سره په امن لوزنامه کولو د افغان حکومت ستاینه کوو او په دې مو یقین دی چې په دې لوزنامه کامیاب عمل به نورو توندلارو ډلو ته یو مضبوط پیغام وي. میرمن میلر وویل چې د نوو انتخابي کمیشنرانو د لګولو او په بڑو خورو چارواکو باندې په کامیابۍ سره په مقدمو چلولو د افغان حکومت داسې اقدامات دي چې امریکا پې خوشحاله ده. د افغانستان دننه امنیت، د افغانستان سیاسي محکمتیا او د افغانستان اقتصادي سوکالي او د سیمې سیاسي محکمتیا، امن او اقتصادي سوکالي د یو بل سره تړلي سيزونه دي. هم دغه سبب دی چې امریکا و د افغانستان او د سیمې د پرمختګ لپاره د سیمه ایزې ملګرتیا او د اقتصادي یووالي مضبوطه مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.